باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم صالح محمد صالح می‌سپارم. صالح صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سلطان سرور، تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او رچې په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندیښنه څرګنده کړه. په پیل کې خبرونه. د طالبانو مشران په پاکستان کې له فشار سره مخامخ دي چې یادې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او یادې خپلې کورنۍ او کاروبار له دې هېواد وباسي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قمندان ویلي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د خلافت جوړولو هڅه کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو کاندید سره هم علاقه نه لري. په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغان ځواکونو درنو تلفاتو سخت اندېښمن کړی دی. نوموړي پرون په کابل کې خبرلانو ته وویل تیر کال افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې او سږ کال هم د دوی مرګ ژوبله د تیر کال هومره یا له هغې هم یو څه زیاته ده. دغه امریکایي جنرال ویلي د دې درنې مرګ ژوبلې یو مهم علت په بېلابېلو سطحو د مشرتابه ستونزې دي. نوموړي ویلي دغه ستونزې تر ډېره په افغان پولیسو او کمې په افغان ملي اردو کې موجودې دي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قمندان د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په مشرتابه کې پر ستونزو سربیره له افغان سرتیرو سره د مهماتو او نورو اکمالاتو د کمی ستونزه هم د دوی د درنې مرګ ژوبلې سبب بللې ده. په افغانستان کې د ناټو قمندان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونه په بېلابېلو ولایتونو کې له وسلوالو طالبانو سره په درنو او خونړیو جګړو بوخت دي. بلخوا په افغانستان کې دغه جګ پوړي امریکایي قمندان دغه راز ویلي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د خلافت د جوړولو هڅه کوي. جنرال جان نیکلسن پرون ان بی سی نیوز شبکې ته په ځانګړې مرکه کې وویل د داعش ډله دا مهال ډیره هڅه کوي په افغانستان کې یو خلافت جوړ کړي. د جنرال جان نیکلسن په وینا امریکا په افغانستان کې د داعش په لیکو کې تر ډیره بهرني جنګیالي په ځانګړې توګه د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي لیدلي چې له دې ډلې سره یو ځای کیږي. د ویلي چې په دې ډله کې د پاکستاني طالبانو ځینې غړي هم شامل سوي. خو د نیکلسن په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش په بشپړه توګه د افغانانو لخوا رد سوې ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د داعش ډلې فلسفه د افغانانو له عمومي کلتور سره په عمومي توګه اړخ نه لګوي. په افغانستان کې دغه امریکایي جنرال ویلي چې په وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په مرسته داعش ډلې ته د دې هېواد په ختیځ کې درانه زیانونه اړولي دي. راپورونه وایي د طالبانو مشران په پاکستان کې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دي چې یادې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او یادې خپلې کورنۍ او کاروبارونه له دغه هېواده وباسي. په دې اړه ځینو پاکستاني چارواکو او طالب سرچینو امریکا ژغ ته څرګندونې کړې دي. یوه عالي رتبه پاکستاني چارواکي چې د افغانستان له پالیسۍ سره په تړلو مسلو کې ښکېل دی او نوم اخیستل یې نه غوښتل، امریکا ژغ ته ویلي پر افغان طالبانو دا فشار دوام لري او ځینې یې لا دمخه له دې هېواده وتلي دي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سول چې پاکستان په بلوچستان ایالت کې د افغان طالبانو ځینې مشران نیولې دي. پاکستاني چارواکي په داسال کې پر افغان طالب مشرانو د فشار راوستلو خبره کوي چې په دې وروستیو کې پر دغه هیواد نړیوال فشارونه زیات سوي دي. په ځانګړې توګه افغان حکومت او د امریکا متحده ایالاتو په پرله پسې توګه له پاکستان څخه غوښتنه کړې څو د هغو طالب مشرانو پر ضد اقدامات وکړي چې په افغانستان کې بریدونه پلانوي. د جمعې په ورځ په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له دوحې څخه د طالبانو درې تنه استازي پاکستان ته تللي څو له پاکستاني چارواکو سره دغلته د ځینو طالب مشرانو د نیول کېدو په اړه خبرې وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له یو کاندید سره هم علاقه نه لري. روحانی دغه انتخابات د بد او بدتر ترمنځ انتخاب بللی دی. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د جمهوریت غوښتونکي ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په انتخاباتي مبارزه بوخته ده. روحانی پرون د ایران په مرکزی سیمه عراق کې په یو وینا کې وویل په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد مشر څخه وپوښتل چې کوم کاندید ته ترجیح ورکوي. د ده ځواب ورته دا و چې آیا پر بد بدتر ته ترجیح ورکړي او که پر بدتر بد ته. د ایران ولسمشر زیاته کړه هغه څه حیران کړی چې نوموړي د هیلری کلینټن او ترامپ ترمنځ د یو بل سپکاوی او پر یو او بل تورونه پوری کول بلل دي. حسن روحانی ویلی په امریکا کې چې وای 200 کاله دیموکراسي تیر کړي اخلاق وجود نه لري. روحانی د ایران هغه ولسمشر دی چې هڅه وکړه د تهران د اټومي پروګرام په اړه د لویدي سره د موافقه په لاسلیک کولو سره اړیکې شیکړي. راپورونه وایي چې عراقي او کورد ځواکونو د داعش له وسلوالو ډلې څخه د موصول ښار د نیولو په عملیاتو کې پرون پرمختګونه کړي دي. په عین حال کې د داعش وسلوالو پرون له موصول څخه د پاملرنې د اړولو لپاره د لویدیز ولایت انبار په یوه سیمه کې بریدونه وکړل. موصول په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي. له سیمې څخه په ورکړل سوو راپورونو کې ویل سوي چې د کردانو پیشمرګه ځواکونو پرون د موصول په شمال ختیځ کې تازه بریدونه پیل کړل. دوی ادعا کوي چې باشیقه شارګوټه یې له داعش څخه نیولی دی. د عراق د تروریزم ضد خدماتو ادارې یوه قومندان ډګر جنرال عبدالوهاب السیدی موصول ته نږدې له خضر شارګوټي چې د جګړې لومړی کرښه بلل کیږي ازادي راډیو ته وویل
اليوم امس تم تدمير اكثر من 10
دايش دليتا تلفات اوشتي شاي شمير بي لسكونو ترسيجي حقيقت كي ديراق د كردانو د پيشمرګت وكونو ترمنز بهترين همجغيسته د قواوي د جنگ په لمړي کرشه کې لمړ سره اوجا په اوجا فعالیت لري. د کوردستان د نیمه خپلواکي ادارې مشر مسعود بارزاني د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ته ویلي کوردان د باشیقه شارګوټي په آزادولو کې بریالي سوي دي. کچیرې د باشیقه شارګوټي نیول کېدل تایید سي نو دا په دې معنا ده چې موصول ته د عراقي ځواکونو د رسېدو له لارې یو خنډ لري سو. له داعش څخه د موصول د بیا نیولو عملیات یوه اونۍ مخکې پیل سول. په دغو عملیاتو کې د کوردانو پیشمرګه ځواکونه له شمال او ختیځ څخه او د عراق دولتي ځواکونه له جنوب څخه موصول ښار ته د پرمختګ په حال کې دي. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې یو وسلول کس د ناټو د پوځي روزنې د یو مرکز مخې ته ووژل سو. د ګورجستان دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې برید کوونکو چې لږ تر لږه یوې وسلولو هڅه کوله له تبلیسی بهر د ناټو او ګورجستان د روزنې او ارزونې ګډ مرکز ته ننوځي. بریدګرو د کرڅا نیسی په پوځي تاسیساتو کې د دې مرکز پر یوه امنیتي ساتونکي برید وکړ. یو سرتیری د پیښې په صحنه کې لبریدګرو یو تن وژلې. دا چې نور بریدګر څه سول په اړه معلومات نه دی ورکول سوي. تیړونکو وایي د برید کوونکو انګیزه روښانه نه ده. د ناټو او ګورجستان د روزنې او ارزونې دا ګډ مرکز د 2015 میلادي کال په اگست کې پرانستل سو. ناټو وایي دغه مرکز د ګورجستان او ناټو سرتیرو ته د روزنې پرمختللي امکانات برابروي. د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفہ بن حمد آل ثانی د څلور اتیا کلونو په عمر مړ سو. د قطر دولتي ټلویزیون پرون وخته د دغه هیواد د پخوانی امیر د مرګ خبر خپور کړ. د 1995 میلادي کال کې د خپل زوی لخوا له واک څخه وپرځول سو. د قطر امیر شیخ خلیفہ په هغه کال په سویس کې په رخصتۍ و چې زوی ورباندې کودتا وکړه، خو په دې کودتا کې وینه تویه نه سوه. د قطر اوسنی امیر د مړ سوي امیر المسای تمیم بن حمد آل ثانی دی چې د خپل نیکه د مړینې له کبله یې په خپل هیواد کې درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وایي د افغان قواوو د تلفاتو زیاتېدو اندېښمن کړي. ملګري ملتونه وایي افغانستان ته د ورستنېدونکو کډوالو په مرسته کې ستونزې لري. بل خوا د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي د جنگ له کبله له بې ځایه سو کورنیو سره لازمي مرستې نه دي سوي.
تفیلا نه هم به همه کسای متضرر و بېجا شده کومک ها نه رسیده.
په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د تشخیص او درملنې د پوهاوی پروګرام پیل سو. دا هم ورته چې په کابل کې د ساري ناروغۍ د تشخیص او درملنې لومړنی معیاري مرکز جوړ سو.
پنځه اتیا مریضان په دې کې بستر شوي دي چې په دې کې اکثره مشکوک مریضان او 12 مثبت واقعي چې ثابت شول چې دا مریض مصاب دي دوه واقعې فوتي موږ درلودې.
د ورکو اجزانه د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې ووري. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. جنرال جان نیکلسن ان بی سی نیوز ټلویزیوني شبکې ته ویلي، د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو یوه برخه مسؤلیت په مستقیمه توګه د دوی د مشرتابه پر غاړه دی. جنرال نیکلسن دغه راز د داعش د ګواښ په اړه ویلي چې په افغانستان کې د خلافت د جوړولو هڅه کوي. تفصیل له اجمل ان ناوري.
جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د ناټو د قاتل ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان دی، وایي تیر کال افغان امنیتي ځواکونو درانه تلفات ګاللي چې سږ کال د دوی د مرګشوب لشمیره له تیر کال سره سم او یا له هغې هم یو څه زیاته ده. د امریکایي جنرال ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د مرګشوب له لوړې شمیرې اندېښمن کړي. نوموړي د یک شنبې په ورځ د ان بی سی نیوز تلویزیوني شبکې ته په مرکې کې وویل چې د افغان ځواکونو د تلفاتو د لوړې شمیرې یوه برخه ملامتي په مستقیمه توګه د دوی د مشرتابه پر غاړه ده. نوموړي په دې برخه کې د افغان پولیسو یادونه وکړه، ویل چې په ملي اردو کې هم په کم اندازه دا ستونزه موجوده ده. پر مشرتابه سربیره نوموړي افغان امنیتي ځواکونو ته د تجهیزاتو او اکمالاتو د نه رسېدو ستونزه هم د دوی د درنې مرګ ژوبلې یو سبب بللی. د جنرال نیکلسن په وینا، ځوان افغان سرتیري د جګړې په ډګر کې ناکام نه دي، بلکې ناکامي دوی ته د تجهیزاتو او اکمالاتو د رسولو په وړتیا کې ده. نوموړي ویلي چې یو شمېر افغان پولیس په خپلو پوستو کې د مهماتو، خوړو او آن د اوبو له کمی سره مخ دي چې دا ستونزې د دوی د درنو تلفاتو سبب شوي. په افغانستان کې د ناټو د قاتل ملاتړ د ماموریت کمانډان همدارنګه د ان بی سی نیوز تلویزیوني شبکې ته په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو په اړه ویلي چې دا ډله هڅه کوي په افغانستان کې د ننه د خراسان په نوم خلافت جوړ کړي. نوموړي د داعش هڅه په اساسي توګه یو غیر افغاني هڅه بللې، ویلي دي په دې ډله کې بهرني جنگیالي په ځانګړي توګه د ازبکستان د اسلامي غورزنګ او د پاکستان د طالبانو د تحریک غړي لیدلي. جنرال نیکلسن وایي افغانانو د داعش هڅې په افغانستان کې په بشپړ توګه رد کړې. د نوموړي په وینا، د داعش عمومي فلسفه د افغانانو له کلتور سره اړخ نه لګي. د امریکایي جنرال زیاته کړې چې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه په دې ورستیو کې د داعش څخه ډېرې سیمې پاکې کړې او د دوی د مشرانو په ګډون یې د دې ډلې ګڼ شمېر وسلوال په عملیاتو کې وژلي. په افغانستان کې د لوړ پوړي امریکایي قومندان په داسې حال کې د داعش د وسلوال ډلې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کوي چې د وسلوال ډلې په ورستیو ورځو کې د ننګرهار په پشیرګام ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون کوونکو او افغان امنیتي ځواکونو خلاف بریدونه پیل کړي.
په افغانستان کې د جنوبي کوریا اقتصادي ماډل په یو سیمینار کې پرون ځینو افغان محصلانو ته وړاندې شو. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر وایي د دوی هیواد هم یو وخت د افغانستان په څیر له ورته اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان و، خو د خپلو خلکو په مرسته دوی په خپلو پښو ودرېدل. نور حل کابل د ابراهیم صافی په راپور کې.
د جنوبي کوریا اقتصادي ماډل سیمینار د یکشنبه په ورځ د دنیا په هنتون په قربتوب او په کابل کې د جنوبی کوریا د سفیر په موجودیت کې یو شمیر محصلان او ځوانانو ته وړاندې شو. د موډل په دغه اقتصادي سیمینار کې د جنوبی کوریا په اړه بیلابیل خبرې وشوي، خو تر ډیره خبره د نوموړي هیواد په اړه و چې په کوم لار وټوانې دل ځان د خپل سیالو هیوادونو سره برابر کړي. په کابل کې د جنوبی کوریا سفیر چین کیو هون په دغه سیمینار کې وویل،
دغه ډول سیمینارونه کولای شي پر افغان ځوانانو ښه اغېز ولري او دوی کولای شي چې د خپل هیواد د پرمختګ په برخه کې د پام وړ رول ولوبوي.
ښاغلی هون وایي که افغان ځوانان ورته سیمینارونه تعقیب او هغه عملي کړي، موږ په دې باور لرو چې افغانستان به په بیلابیلو برخو کې ښه پرمختګونه ولري. په ورته وخت کې د یوماف سیبیس پوهنتون رئیس سید مخدوم رهین ازادي راډیو ته وویل چې ورته سیمینارونه کولای شي افغان ځوانانو ته دا ورزده کړي چې هغه هیوادونه چې د جګړو میدانونه ول څه ډول یې پرمختګ وکړ.
دا موږ د ځوانانو لپاره چې په پنلونو کې برخه اخلي او د کوریا د جنگ ځپلې کانتیواد چې بیا بیرته پسل ډیر کوششونه او جدوجه ترقی او تعالی ته ورسید، موږ د لپاره ډیر درسونه لري چې باید کوشش وکړو چې دوی له تجربهونه خپل هیواد کې ګټه اخلي.
خاغلی رهین وایي افغان ځوانان باید د هغو هیوادونو لار تعقیب کړي چې په اقتصادي او تعلیمي برخو کې پرمختګونه لري. اقتصادي کارپوهان سره له دې چې د جنوبي کوریا اقتصادي موډل د افغان ځوانانو او محصلینو لپاره ګټور بولي، وایي چې د افغانستان اقتصادي حالت له نورو هیوادونو سره تر یو ځایه توپیر لري. اقتصادي کارپوه عبدالقادر جیلانی په دې اړه وایي،
جنوبي کوریا یو هغه هیواد دی چې دوی یعنې دوی ستونزې د افغانستان نه ډېرې وي. هغه موږ مقایسه کړو د افغانستان سره، نو دلته فساد او ترشي دل. خو بیا هم جنوبي کوریا د ماډل او د دې دوی کوم ماډل تطبیق کړی دی نو موږ کار اخیستل شو.
ښاغلی جیلانی وی لا هم افغانستان په یو جنگي حالت کې دی او د په خبره دا تر یو ځای د پرمختګ مخه نسی. په افغانستان کې یو شمیر ټولګټي پروژې چې دغه هیواد لپاره لوی اقتصادي ارزښت درلود د جګړو پر مهال ورانې شوې دي او اوس هم یو شمیر نورې هغه چې په دې وروستیو کې پرې کار شوی د راپورونو له مخې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو خبري اعلان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات روان دي. د ننګرهار چارواکو د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته په دغو عملیاتو کې د داعش ډلې د لسګونو غړو د وژل کېدو خبر ورکړی وو. د والي ویند ویلي وه چې د دې سخت ریزي و ډلې د وسلوالو لخوا د ځینو ملکیانو کورونو ته و راچول سوی دی، خو په ځینو نورو راپورونو کې ولسي خلکو ته د اوښتې زیان اندازه زیاته ښول کېږي. شاه محمود شینواری له جلال آباد را سره د ټلیفون مستقیم تماس کې دی. شینواری صاحب، سهار په خیر. دغه عملیات کوم ځای ته رسیدلی؟
ډیره زیاته مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، تیره اونۍ چې کله داعش وسلوالو په پچیر سیمه کې د خلکو د ولسم د خوانه یا پاتون کوونکو د خوانه چې کوم خطو هغه مات کړ، د سیمه د خلکو په وینا باندې دوی دغه پاس پچیر د هټوله ونیوله. د پاس پچیر په ساحه کې شاوخوا تر شلو پورې داسې کورونه ویل کېږي چې دا د داعش وسلوالو د عامو خلکو کورونه وو. هغه کسان چې هغوی په دې پاڅون کې برخه درلودله د هغوی کورونه وسوځول. کله چې نوی والی محمد غلام منګل ننګرهار ته معرفي شو، د معرفت سره سم عاجله بیړنۍ امنیتي ناسته ونیوله او افغان ګډ ځواکونه په چیرته واستول. تېره ورځ دوی دغه عملیات شروع کړل. په دغه عملیاتو په جریان کې که څه هم د سیمې خلک وایي چې پرمختګ نه دی شوی، خو دوی وایي چې د داعش وسلوالو سره په جګړه کې څلور تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. او له بل اړخه ولایتي ادارې د بیړنۍ مرستو رسولو هغه عاجله کمیټه هم ټاکله او تیاری خو ده. ممکن د نن ورځې په اوږدو کې هغه کورنۍ چې یا خاته بېده شوي دي یا هملته د پچیر نورو شاوخوا سیمو ته تللي دي هغوی سره عاجلې هغه بیړنۍ مرستې هم وکړي، خو لا هم هغه کومې ساحې چې د داعش وسلوالو لاسته ورغلي دي چې هغه د پاس پچیر ساحه ده اوس هم هماغه ساحه کې دي. خو ولایتي اداره ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي او ډېر ژر به دغه ساحې بېرته له وسلوالو نه ونیسي.
له شاه محمود شینواری نه مو وردل چې په پچیرګام ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر خلاف پوځي عملیات روان دي. د کندهار د پوهنې ریاست څخه باندې 2 لک ټوکه درسي کتابونه ترلاسه کړي. دا هغه درسي کتابونه دي چې د کابل لخوا په بلوچستان ایالت کې میشتو کډوالو ته برابر سوي دي. خو دغه کتابونه له سپین بولدک ولسوالۍ څخه بیرته کندهار ته انتقال سوي دي. دا چې اصلي موضوع څه ده، له صادق رښتینی څخه یو ورچی له کندهار را سره په مستقیم تماس کې دی د اسکایپ. رښتینی صاحب، سهار په خیر، مهرباني.
سالیه صاحب، ستا حبیبی او د اوریدونکو سهار نیکمرغه. د کندهار د دولتي ښوونځیو زده کوونکو له ډیره وخت د کتابونو د نشټوالي ستونزه درلوده، خو په دې ورستیو کې یو ځل 2,00,000 جلد کتابونه د یو ملي سوداګر په مالی مرسته دغه ولایت انتقال شول او دغه راز 2,01,900 جلد نور کتابونه چې مرکز لکه تاسو چې یادونه وکړه په بلوچستان کې د میشتو افغان کډوالو د ماشومان لپاره چاپ کړی و، تیر ورځ نه وخت د کندهار د پوهنې ریاست چارواکو بیت تر لاسه کړل. ویل کیږي چې دا کتابونه له ډیره وخت په سپین بولدک کې پراته و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جنو سیاسي مسایلو په خاطر نه انتقالېدل. د کندهار د پوهنې سرپرست رئیس محیب الله قادری وایي چې نور داسې امید نه و چې دا کتابونه د کوټې ته انتقال شي، نو ځکه د مرکز سره په تفاهم داسې فیصله وکړه چې دا کتابونه باید د کندهار زده کوونکو ته ورکول شي. دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې د نوي تعلیمي کال د پیل څخه 2 میاشتې تیریږي او 2,00,000 زده کوونکي چې بې کتابه و اوس کتابونه ترلاسه کوي. او په کندهار کې یوازې د کتابو د نشت ستونزه نه وه چې زده کوونکي په اړه شکایت کاوه، بلکې اوس هم شاوخوا 1,00,000 ښوونځي د نامعلومو دلایلو په اساس تړلي دي او یو شمېر نور ښوونځي بیا ودانۍ نه لري چې زده کوونکي په خیمو کې درس وایي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال صادق رښتنی و چې په کندهار کې د پوهنې پر وضعیت را سره خبرې کولې. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست، روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي.
خبریاست تاسی ازادي رادیو ته غوښیست په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې ملګری ملتونه وایي مرسته کوونکې ادارې له هغو افغان کډوالو سره چې له ګاونډیو هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستنېږي د مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د ورکو عزیزانه د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. تاسی ازادي رادیو ته غوښیست او سم د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډیجیټل ژورنال خبرونه په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید او کښت پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. په دې مطلب کې د ملګرو ملتونو په حواله لیکل شوی چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو کښت 10% او د مخدره موادو تولید 43% زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا UNODC په دې اړه خپل راپور د یکشنبه په ورځ خپور کړ. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه کې د چارواکو په حواله راغلي چې مناسبه هوا د ناامنیو زیاتېدل او د نړیوالو مرستو کمیدل په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو عمده علتونه دي. د خبرونې په مطلب کې راغلي هلمند لا هم له هغو ولایتونو دی چې کوکنار پکښې په پراخه پیمانه کرل کیږي، ورپسې په بادغیس، کندهار، روزګان، ننګرهار او فراه کې. د مطلب په حواله دغه ټول ولایتونه په وروستیو کې د سختریزو وسلوالو د تحرکاتو عمده مرکزونه ګڼل کیږي. خبرونه د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د معین باز محمد احمدی په حواله لیکي چې ویلي دي زه په دې باور یم چې په اوسنی ځواک او په اوپراتیفي برخه کې له اوسنیو تجهیزاتو او وسایلو سره په ناامنو سیمو کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه ممکنه نه ده. د ویلي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د کوکنارو د کښتونو اړولو لپاره فرصتونه له لاسه وتلي دي. باز محمد احمدي دغه راز ویلي چې په افغانستان کې د جنګ ډیره برخه د کوکنارو د حاصلاتو له درکه په ترلاسه سویو عوایدو تمویلیږي. د هغه په خبره په افغانستان کې چې په هر ځای کې کوکنار کرل سوي هلته جګړې هم روانې دي. ډیجیټل ژورنال خبرونې په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د رئیس اندري ایویتیسیان په حواله لیکلي چې ویلي دي موږ نړیوالې ټولنې ته دا واضح کوو هغه وخت راغلی چې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې له مبارزې خپل ملاتړ زیات کړي. بلخو کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اینډ میل په خپله پرونۍ ګڼه کې افغانستان ته د کډوالو د ورستنېدو پر بهیر لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په حواله ملګري ملتونه اټکل کوي چې روان میلادي کال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته تر 500,000 زیات کډوال ستنې سوي چې دا به پر افغان حکومت او مرستندویو ادارو د فشار سبب سي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې له تورخم دروازې سږ کال نږدې 1,00,000 افغانان خپل هیواد ته ستنې سوي دي. د دغو ستنې سویو کډوالو اکثریت ویلي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له خرابېدو سره د پاکستان چارواکو او پوځیانو ځورولی دي. ملګرو ملتونو په سپتمبر میاشت کې له راستنېدونکو کډوالو او داخلي بېځایه سوو سره د میلیونونو ډالرو په اندازه د عاجلې مرستې غوښتنه کړې وه، خو ویلي سوي چې د مرستو دغه اندازه یې نه ده ترلاسه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي مارک باوډن وویل د 150 میلیونو ډالرو له غوښتل سوي بودیجې څخه مو یوازې 48 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. د ګلوب اینډ میل ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي که څه هم په ننګرهار او نورو ولایتونو کې راستنېدونکو کډوالو ته موقتې سرپناوې جوړې سوي، خو هغه کډوال چې د کابل په لویدیځ کې ځای پر ځای سوي ښایي د ژمي پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخ سي. ملګري ملتونه وایي مرسته کوونکې ادارې له هغو افغان کډوالو سره چې له ګاونډیو هیوادونو خپل هیواد ته ستنېږي د مرستو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. دا مهال هر ورځ ګڼ افغانان له ګاونډي هیواد پاکستان او ایران څخه افغانستان ته ستنېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي وایي چې دوی تر اوسه هغه بودیجه نه ده ترلاسه کړې چې په سپتمبر میاشت کې د کډوالو لپاره غوښتې وه. تفصیل اجمل ان ناوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ یو چارواکي له پاکستان څخه افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. مارک باوډن د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کورنۍ بې ځایه شو او راستنېدونکو کډوالو لپاره د میلیونونو ډالرو مرسته غوښتې وه چې تر اوسه پورې د دې غوښتل شوې مرستې یوه لویه برخه نه ده ترلاسه شوې. د ملګرو ملتونو د چارواکي همدارنګه اندېښنه ښودلې چې که مرستې ور ونه رسیږي له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي کډوال به د ژمي په ساړه فصل کې له جدي ستونزو سره مخ شي. مارک باودن د رويټرز خبري اژانس ویلي دوی د سپتمبر په میاشت کې لنډیوالې ټولنې میلیونونه ډالر د دې لپاره غوښتي و چې د ژمي د ساړه فصل په درشل کې له کورنیو بې ځایه شو افغان کډوالو او همدارنګه له ورستنیدونکو کډوالو سره بیړنۍ مرستې وشي. دا چې تر اوسه یې څومره مرستې ترلاسه کړي باودن وایي دوی د هغه 150 میلیون ډالرو غوښتنه مو چې کړې وه اته څلوېښت میلیونه ډالر مترلاسه کړي دي او د ژمي پر رسېدو به زموږ لګښتونه واقعا پورته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې سږ کال له ایران او پاکستان څخه هیواد ته د ستنو شو افغانانو شمیر نیم میلیون ته رسیږي. په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼو سیمو کې تودې جګړې روانې دي، په دومره ګڼ شمیر کې د کډوالو ورستنیدلو په دې هیواد کې هغه حکومتي او مرستندوی ادارې چې له کډوالو سره مرستې کوي د ستونزو سره مخ کړي. ولکه چې پاکستان چارواکو په دې ورسوي کې د افغانستان سره د سیاسي اړیکو له خړپړتیا ورسته په پاکستان کې پرمیشتو افغانانو فشار زیات کړي څول دي هواده ووسی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکی مارک باودن ویلي د ننګرهار هوا په ژمي کې معتدله ده او د کډوالو د مشتدن لپاره مناسبه سیمه ده، خو نو مولي اندېښنه ښودلې چې له پاکستان څخه په ګڼ شمیر کې ورستانه شوي کډوال کابل ته روان دي چیرې چې د دوی لپاره د سرپنا برابرول ستونز باندې. په عین حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر تادامي چیا ماموت وایي افغانستان ته د ستنو شو کډوالو ستونزه جدي پاملرنه غواړي.
بلخوا د اجرایه ریاست لمړی مرستیال وایي د جنگونو لکبله ټولو بې ځای سو کورنۍ سره لازم مرستې نه دي سوي. سباون کا کړه نور تفصیل.
د اجرایه ریاست لومړي مرستیال انجنیر محمد خان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مسؤلینو یوې غونډې ته وویل د معلومات له مخې په یولو سورایتونو کې بې ځای شو په زرګونو کورنیو ته په هغه شکل چې لازمه ده مرستې نه دي رسیدلې. د ښاغلي محمد خان په خبره په داسې حال کې چې امکانات شته شاوخوا 250 بې ځای شو او زیانمنو کورنیو ته مرستې نه دي رسیدلې.
فقط به اختصار میتونم گفته کی متاسفانه تافیل نه
په لندن سره ویل شم چې لا بدمرغه تر اوسه پورې هم ځانمنو او بیزا شو کورنۍ ته مرستې نه دی رسیدلې.
متضرر او بیجا شوده کومک ها نه رسیدا.
د هیواد په ځینو ولایتونو کې د ورستوي نامې لکبله په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د خندوز او روزګان ولایتونو د بې ځای شو او ځانمنو کورنۍ سره د 100 میلیون افغانۍ مرستې ژمنه هم کړې ده. د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم سعودي عربستان ته تر سفر وړاندې د وزیرانو شورا په غونډه کې ژمنه کړې و چې حکومت د بې ځای شو او ځانمنو کورنیو د مرستو په برخه کې له هیڅ ډول هڅو درېغ ونه کړي. په ورته وخت کې د مسؤلینو په غونډه کې د امنیت شورا استازي که څه هم ټولو بې ځای شو کورنیو ته د مرستې رسولو ژمنه وکړه، خو وایي د دغو کورنیو د سروې په پروسه کې له ځینو ستونزو سره هم مخ دي.
فامیلای کی متاسفانه تا حال
هغه کورنۍ چې تر دې دمه د پیسو او موادو په موجودیت کې مرستې نه دی ورسېدلې 250 سلنه دي او احتمالا چې د غمرستې دوی ته تر اوسه نه دی رسېدلې د سروې پس بهیر دی.
د پیش مرکینی جای نگرانیست.
د مسولینو د معلومات لمخې په یول سولایتونو کې د بیا ځای شو کورنۍ شمیر 2555 تر رسیدي او لدی جملې څخه 4625 کورنۍ سره مرست شوې دي. په ورته وخت کې په ولسی جرګه کې د خوندز د خلکو یو شمیر استازي بیا د مرستو د پټ بهیر ترڅنګ په دغه بهیر کې د فساد خبره هم کوي. د ولسی جرګې غړي شکریا پایکان
هغه کسان چې څوک نه پیژني، والی نه پیژني، د والی زوی نه پیژني، د مهاجرینو رئیس نه پیژني، هغه کسان حتی د ولایت تر دروازې هم نشي رسیدلی.
دوی وایي که څه هم د بې ځای شو لپاره کافي بودجه سته، خو د یو شمېر مسایلو له امله دغه بهیر له ستونزو سره مخ دی چې چارواکي یې باید مخه ونیسي او په پوره شفافیت سره دغه مرستې په مستحقینو وویشي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
د احمدی په نامه اوریدونکو له کابل په خپل پیغام کې لیکلي د ژمي موسم پر رسیدو دی او پاکستان بیا د سولې ډرامه پیل کړې ده. تاسو به وګورئ چې د هوا په ګرمېدو سره به د سولې خبري ختم شي. د پکتیا د سمکنې ولسوالۍ څخه سمی الله حلیمی تندر د سمکنې ولسوالۍ په شهرنه او بازار کې د روشن مخابراتي شبکې دستګانشته باید د دې شبکې یو انتن نصب شي. آجی آقا جان له کندهار لیکلی په غورک ولسوالی کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د ازادي رادیو څخه هیله کوو چې د غسون زده مخابراتو وزارت سره شریک کړي. محمد انور محزون له فاریاب نه لیکلی له طالبانو څخه هیله لرم چې د حکمتیار غوندې د سولې له بهیر سره یوځای شي او د افغانانو له قتلولو د لاس واخلي. محمد قاسم زوک د هلمند ولایت څخه د هلمند خلک نور له جنگ څخه تر پوزې راغلي دي ځکه طالبان خلک د سپر په توګه کاروي او حکومت په توپونو ولي. مامور خاکسر منګل د پکتیا ولایت نه لیکلي د افغانستان زوریدلی ملت د جنگ څخه په امن کې ژوند غواړو. او عبدالواسع آرمان د لوګر نه لیکلي طالبان باید نور د پاکستان په خبرو ونه غولېږي.
افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي د افغان ځواکونو درنو تلفاتو سخت اندېښمن کړی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دغه قمندان دغه راز ویلي چې د داعش وسله والو ډله په افغانستان کې د خلافت جوړولو هڅه کوي. د طالبانو مشران په پاکستان کې له زیاتېدونکي فشار سره مخامخ دي چې یا دې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او یا د خپلې کورنۍ او کاروبارونه له دې هېواده وباسي. ایران ولسمشر حسن روحانی وی د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې لیو کاندید سره هم علاقه نه لري. روحانی دغه انتخابات د بد او بدتر ترمنځ انتخاب بللی دی. راپورونه وایي چې عراقي او کورد ځواکونو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موصول ښار د نیولو په عملیاتو کې پرون پرمختګونه کړي دي. د ګورجستان په پلازمینه تبلیسی کې یو وسلوال کس د ناټو د پوځي روزنې د یو مرکز مخې ته ووژل سو. او د قطر پخوانی امیر شیخ خلیفه بن حمد آل ثانی د څلور اتیا کلونو په عمر مړ سو. مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ورکو ازنه د لټه پروگرام په هم د خبرونه کې اوریدل سي. خو د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. ورزو پکتیا ته د پکتیا د مرکز ګردیز ځینو اوسیدونکو په دې خاطر مظاهره کړې چې وای ورسره ژمنه سوي خو بیا هم په تیرو 15 کلونو کې سړک نه دی پوښ سوي. داود تپان نور حال درکوي. دغه مظاهره چان له حکومت څخه د خپل سیمې د سړک جوړیدلو نارې وي او غواړي چې ولایتي او مرکزی اداره باید ورسره کړي ژمنې پوره او سړک په پاخه او اساسي ډول جوړ کړي. د پکتیا ولایت مرکز ګردیز دغه اوسیدونکي وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ورسره د حکومت له لورې ژمنې کیږي او نږدې 6 کیلومتره غځېدلې لارې نه جوړیږي. د مظاهرې څو تنه ګډونوال
حاجی محمد افاق دغه ملاخره د کیلو نماینده په دغه سړک ورځ زر 2000 موټر رفتمات کی هم تر پکتیکا د سړک وصل د زر منتزی پکتیکا تزی خازکان تزی روحانی سپ تزی د نفوس دلته پراته په یو سړک موږ نه نفوس نه موږ نه پیګو شو. دا ول د دولت د سړک د اعلان لپاره اعلان ورکوي او د پیسې بیا بل چیرې دی خوري تر هغه پروژه موږ د سړک په خسوي نیوي په اساسي ډول جوړ شوی نیوي د خلک خپل مظاهره نه دروي.
مظاهره مو اینه چې صرف صد ما سړک نه خوایم دوی فضای ما خانوی ما طفلای ما ټول پرګرد تکلیف
دغه مظاهره چیان وایي تر هغو چې د دوی غوښتنې نوي منل شوی مظاهره به یې دوام ولري. او په خبره د دوی مظاهره د سیمې د خلکو مشکلات او غږ پورته کېدو پر اساس ده. د مظاهرې او سنبالونکي سید رکیم شاه کریمي وویل
تظاهرات را اندازی کردن قوم سادات شهفزاد حسالات بیک دباشی رئیس خیل مشی ماموزی ابراهیم خیل کردوس خیل منگل خیل قوم دولتزی ای کل اقوام در مسیر سرق خانه از ایناست سکونه دارن ای اقوام مدت 15 سالشه که دولت که ما وعده کنه که ما سرق شما را پخته کنیم به شکل اساسی سرق ما صرف لگ اندازی جده تار سرق ما پخته نشده تاک سرق ما پخته کاری نشده تظاهرات ما ادامه داره.
د مظاهره چیان په خبره چې کدا ځلی هم حکومت غږ وانه وري او د سړک د پخېدو چارې تر سره نشي دوی به د خوست ګردیز ترمنځ غځېدلې لوی لار په بشپړ ډول وتړي. د پکتیا ولایت د پیدا میر رئیس عبدالله دورانی وایي چې دوی سږ کال د نامنې له وجې ونه شول کولای دغه سړک په پاخه او اساسي ډول جوړ کړي خو په خبره پر راتلونکي لمریز کال کې به د جوړېدو چارې پیل او په اساسي ډول به کارونه بشپړ شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کابل کې د ساري ناروغیو د تشخیص او درملنې لومړنی معیاري مرکز جوړ شو. د روغتیا وزارت د یاد مرکز د ساري ناروغیو د مخنیوي په برخه کې ګټور بولی وایي چې دغه مرکز کې به د ساري ناروغیو ناروغانو ته په سمه توګه رسیدګي وسی. تفصیل د عباد الله هننزی پر راپور کې.
د روغتیا وزارت وایي په کابل کې به د ساري ناروغیو د تشخیص او درملنې په دغه معیاري مرکز کې هغه ناروغان تر درملنې لاندې ونیول شي چې د کانګو په څیر د خپلو ساري ناروغیو د درملنې په هدف بهرنیو هیوادونو ته تلل. د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروزالدین فیروز د یکشنبې پر ورځ د نوموړي مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل
د کانګو ناروغي چې په روان کال کې پیښ زیاتې وي، اړتیا ده چې د تشخیص مرکزونه جوړ شي. د خدای په فضل ستاسو د نورو کارونو سربیره د دا مرکز جوړول یو نوی ګام او نوې هیله ده. له دې وروسته به د ساري ناروغیو ناروغان بهر ته نه ځي او په همدې مرکز کې به درملنه کیږي او اړتیا ده چې دا مرکز ټول افغانستان ته وغځي.
د ساري ناروغیو د تشخیص او درملنې دغه یو سل دیرش بستریز مرکز د خوړو نړیوال سازمان په مالي او تخنیکی مرستې جوړ شوی چې ټول پرې 240,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. تر دې مخکې په افغانستان کې د کانګو په څیر د یو شمیر ساري ناروغیو درملنه یا خو ناشونې وه او یا هم په ډېر سختۍ سره یې درملنه کېده. خو دا د لومړي ځل لپاره د کابل ښار په انتني روغتون کې د ساري ناروغیو د تشخیص او درملنې لومړنی معیاري مرکز جوړ شو. هخوا د انتني روغتون سرطبيب حاجي مراد ډاډ څرګندوي چې په دغه مرکز کې به د کانګو ناروغۍ د ناروغانو کچه صفر ته راټیټه شي. دی وایي په روان کال کې په ټول افغانستان کې د کانګو ناروغۍ اتاتیا پیښې ثبت شوي چې 12 پیښې مثبتې وي او له دې ډلې 2 تنه مړه شول.
15 مریضان په دې کې بستر شوي چې په دې کې اکثره مشکوک مریضانو 12 مثبت واقعې ثابت شول چې دا مریض مصاب دي. 2 واقعې فوتي موږ درلوده او فعلا هم 15 مریضان مشکوک لرو چې تر اوسه د PCR نتیجه نه درغلي، اما اوس عدالت او تاخ موږ تجرید کړی دي.
په افغانستان کې د کانګو وژون کې ساري ناروغي د پراخیدو په تړاو اندېښنې ورسته له هغه زیاتې شوې چې عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د کانګو ناروغي موجودیت تایید کړ. په کابل کې د خوړو نړیوال سازمان استازي چې دغه مرکز جوړونکي دي اندېښنه ښیي چې نړۍ د ایبولا، کانګو او ورته نورو خطرناکو ساري ناروغیو له ګواښ سره مخ ده. نو اړتیا ده چې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وشي.
د روغتیا وزارت وی په افغانستان کې شاوخوا 3,500 کسان د سینې په سرطان اخته دي. دغه وزارت په خبره چې په افغانستان کې د سینې سرطان د تشخیص او درملنې د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. تفصیل د واصل وصال پر رپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې هر کال نږدې 40,000 کسان په سرطان اخته کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یک شنبه په ورځ په هیواد کې د سینې سرطان د تشخیص او درملنې په هدف د عامه پوهاوي د کمپاین د پیل پر مهال وویل چې په هیواد کې شاوخوا 3,500 تنه د سینې په سرطان اخته دي چې 1,500 یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د ښاغلي فیروز په خبره د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي چې د عامه پوهاوي د پروګرام له لارې د دغې ناروغۍ مخنیوی وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د امیدوارۍ د ملي روغتیا د ستراتیژۍ په اساس ژمن دی چې د سینې د سرطان او د عنقي رحم د واقعاتو د مخنیوي په هدف ټولو هیوادوالو ته په ځانګړې توګه میرمنو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي.
ښاغلی فیروز د وزن ډیروالی، د فزیکي فعالیت نشتون، د الکولي مشروباتو څښل، د حمل نه اخیستل او د عمر ډیروالی د سینې په سرطان د اخته کېدو عمده لاملونه په ګوته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وویل که چیرې د سودیا یا سینې سرطان په وخت تشخیص او درملنه وشي د مرګ خطر کمولی شي. په سینو او تخرګونو کې د غدو پیدا کېدل او د سینو د رنګ بدلون د سینې د سرطان عمده لایم دی چې ناروغ یې په لیدو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. د ولسي جرګې غړی شینکی کړوخیل چې په خپله هم د سینې په سرطان اخته وه، د یادې ناروغۍ د تشخیص او درملنې د مرکزونو نشتون د سرطان د ناروغۍ د ډیروالي عمده لامل ګڼي. نوموړی په دغه ناسته کې په افغانستان کې د سرطان د مخنیوي لپاره د نوي بنسټ په جوړېدو هیله مندي وښوده او دای د سرطان د مخنیوي لپاره یو غوره اقدام وګڼه.
د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ به په افغانستان کې یو ادرس وي چې د سرطان په وړاندې به مبارزې ته دوام ورکوي. دا بنسټ به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سره مرسته وکړي تر څو په راتلونکو کلونو کې د یادې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یو مناسب ځای وي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې سرطان یوه غیر ساري ناروغي ده چې په نړۍ کې هر کال د 30 تنو ژوند اخلي. په ورته وخت کې نوموته سندرغاړی فرهاد دریا چې په دغه کمپاین کې ګډون کړی وویل په افغانستان کې مرد سره لري د دې لامل شوی هغه ښځه چې د سینې په سرطان اخته دي د خپلې ناروغۍ په اړه چاته څه ووایي.
د افغانستان ستونزه یوازې د روغتیایي اسانتیاو نشتوالی نه دی، بلکې دلته له دې لویه ستونزه دا ده چې ننګونې او ستونزې له کورنیو پیلیږي او میرمنې په کورنیو کې د نارینهو له رواني ملاتړه برخمن نه دي.
د خانواده اکثرا از حمایت رواني مرد برخوردار نیست.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د سرطان سره د مبارزې بنسټ په مرسته توانېدلی چې په روان کال کې د جمهوریت روغتون دننه د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکز جوړ کړي. د یاد وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې ټاکل شوی تر راتلونکې اونۍ پورې د ایټالیې په مرسته په استقلال روغتون کې هم د سرطان د مخنیوي لپاره یو مرکز ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریالي وسی. دا د بیا هم تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ګران ورور د یوه ورکشوي عزیز په هکله موږ ته تلیفون کړی دی چې د دغه شخص په هکله معلومات لري. د تاسو ایمیلونه هم را رسیدلی دي او د دې په څنګ کې ډیر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو د یادونې وړ ده چې ډیر کله اوریدونکي موږ ته تلیفون کوي او شکایت کوي چې دوی ته ځینې کسان تلیفون کوي او بې جایه تلیفون ورته کوي او دوی ځوروي، او کله کله خو داسې بې جایه حوادث هم شوي دي چې اوریدونکي تلیفون ترلاسه کړی دی او کله چالته تللی دی هغه کسانو د دوی په چای یا په ډوډۍ کې مخدر مواد ورته اچولی دي او له دوی نه یې سوی استفاده کړې ده. ګرانو اوریدونکو هغه کسانو ته یو ځل بیا د یادونې وړ ده چې له تاسو څخه هیله کوو چې پرېږدئ زموږ اوریدونکي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ځل بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدي چې دغه کسان له خپلو دوستانو او کورنۍ سره یو ځای شي. د همدغو پیغامونو په ترڅ کې داسې یو تلیفوني پیغام چې له دغو کسانو څخه یې شکایت کړی دی او ځینې حوادث هم پېښ شوي دي، راځئ چې د پروګرام په پیل کې دغه پیغام واورو.
اواز بادا چاکان دے چھے دا یلمان خبری کوم جی بولائی ما ودا غدا ورکو کم عزیزان چھے دا سمکو ورون کریبان دوستان ورکوی ودا ازما چاکان دے عام مومنان و مسلمانان سا چھے دا غیو ظالمان دا کم خلق سا چھے بیا جنگ ورکو وی وی راسا دلتا دی عربی ورکسوی عجز په سوی دی بیا چې هغه ولاد چې نو بیا دوی هلته یو د نشه دوا ورکړي. زموږ خپل یو قریب دغه چمه په وکړي د نشه دوا ورکړي او پیسې ټوله ځینې وړي وي، نو د دغه خلکو سره د سایه کوي په ډېره نه دي اوبه څښي نه دي یو بل شی خوري هر بیا بس په شربت یا په بوتل یا په پنکا په بوتل کې دغه شی ورکوي. نو دا ټول عام خلکو ته دا غوښتنه ده چې په دا کار کې ډیر جدي اوسي او ډیر فکر ولري. نو دا مې غوښتنه ده دا پیغام دی ټول مسلمانانو ته دا پیغام ورور چې دا مسلمان ورور یو ورور ورکه علي هغه د ورځي هغه ټلیفون کې کورنۍ خوشاله شي نو چې ورور پیدا شوی دی ظالم دا چا مو سره وکی چې اره نو نشاور کې ته شي نه یو شي
دا زادی راځي چې څنګه څنګه ژوندې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام واورید. یو ځل بیا هم ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، پریږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دغه کسان مه ځوروئ، پریږدئ چې دوی له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. له تاسو څخه هیله کوو آزادي راډیو یوه وسیله ده چې له دوی سره کومک کوي، او ډیر کله د آزادي راډیو له لارې نه دغه کسان پیدا شوی دی او لخپلو کورنیو سره یو ځای شوی دی. ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. دا غو ایمیلونو په څنګه چې آزادی رادیو ته مر رسیدلی دی، دا یو ایمیل زمونږ یو ګران ورور په نامه د محمد طیب را لګلای دی. د خپل ایمیل کې دا لیکي: سلام د آزادی رادیو ټولو همکارانو ته، هیله ده چې ښه وخت به ولري. لږ شی به وړاندې مې د آزادی رادیو د ورکو شو عزیزانو د پروګرام له لارې د یو ورک شوي عزیز پته پیدا شوې ده چې زه یې پیژنم. محمد آغا ولا د ګل آغا د ننګرهار ولایت د کامې د ولسوالۍ دی. هیله ده چې هغه پته چې یو ورور آزادی رادیو ته رالیږلې وه له ما سره شریکه کړئ تر څو یې مور او پلار ته زه خبر ورکړم. اول خو له دغه وروره ډېره مننه کوو چې موږ ته یې تلیفون کړی دی. د دغه کس نوم احمد دی او د هلمند له ګرشکه یې موږ ته تلیفون کړی دی. د ده د تلیفون شمیره ده 0 00 4 0 0 4 3 1. یو ور بیا هم د تلیفون شمیره وایم 0 00 4 0 0 4 3 1. ګرانو اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور آزادی راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلي دی چې د یو شخص په اړه معلومات لري چې پیدا شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
ما نوم احمد دی، د محمود زوی، د کاپیسا ولایت غاوره سوالي سیزن کې دلته یو نفر دی چې واته کال کېږي جاوید پونو گیس دے اور کافی سال رہ گیا انیس سال کے بدراؤ بازار کی کراچی چلے اور ماں لمبا ایسے پڑھنا ہے چلے خاتون.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو، پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو، کتا سیم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي او په دغه تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلي، ورپسې دغه چا نوم واخلي چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مباسي. او که دنه زده غو پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې مونږ ورید کولای شي چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشي او ولته دغه پروگرام له سره ووري. د مونږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، اوس وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره ووري.
زه کاری عبدالسلام د زابل ولایت د ایچوپان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ یو دوست جمعه خان نیمیږي، تقریبا 21 یا 22 کاله کېږي چې له کوره څخه نازرکه ترې تنده
نو که هر مسلمان ورور ته دغه په حق له معلومات یې یا په خارج کې یا د نن په هیواد کې نو لوت پنج و د شمیرې ته زنګ ووي 0 2 0 2 2 3 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 2 0 2 2 3.
بلی السلام علیکم ازادی را دو کارکون کو اوریدن کو رسمی کیلی سلام نولاندی کم زمروا دا سروزی دا سرچینو دا کلی سخطا سرپ تماس کی دمنگی اورک حزیز دا نظام خان تنامه دا کابل دا باگرامی پول حالیز کی دمخ کسن اصلا معلومات من تا چارا کرد و آغا جای نوست نادره کده کار چاک دا ایتا پهال معلوماتی سوک پیزنی من تا دیتا دا غلمبر زمو سیپر و سواو نوی 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 پینزه دیر سیپر و سواو نوی 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 پینزه دیر هیلا کم فیداد ما پیغام زر تر زر و نشر در روزی پا پینزه لسما دیل من سخانه در کسوی و شمیره ام بنده در لکم فیدای پا خبال یارا ریو سزنگو وی و یا کچات و ایده پال معلوماتی من تا دی معلومات
زما یو وراره ده باران نیمیزی شپږ کاله کېږي چې له کوره څه نادره کته ریتم ده نو که هر مسلمان ورور ته زه په حق له معلوماتي بیا دې دی و دغې شمیرې ته لطفا زنګ ووهي 0 5 2 0 2 2 4 5 خپله شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 5 2 0 2 2 4 5. والسلام
بارو کا راځایو ګور دې تاسو د وځي په نامه دا څنګه راځي د خلاصو په الله کا وځي هر چا ته معلومات دي په دغه سره چې موږ رسنګ پروا ته پروا پس پس وا اته وا پس یوته
زه بلانه د جنگل ترالزی سره ټلیفون کوم ما یو ورور دی چاسونه مې نور احمد دی پغامی مشهور دی تقریبا اته کال چیز د کور وتل دی نظر کړی اوس الحواله مستنه څه کله چې موږ وخت خپل هاورې او بل چاته معلومات یې یادې په جیل کې چاته معلومات یې مستر دی په جیل نمبر را دی تاونی سي څه پر څه پر دی نیوی درې سو اته اته دوا سینځه دوا سینځه نه دوا جیل نمبر یې موږ سره رابطه ونیسي چې هر چا ته معلومات یې کله چېرې به خپله زما غږ اوري زما سره یې معلومات وکړي په دغه نمبر باندې بیا د تکرار کړم 0 0 2 9 3 7 8 2 5 2 5 9 2 چې هر چا ته معلومات یې زما سره د جیل نمبر رابطه ونیسي. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم زلمی دی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما بار محمد داوود نومیږي چې درې میاشتې کېږي د کور څخه دا راکړی هیڅ معلومات نه شته او په کار څخه معلومات یې په ټلیفون شماره کې زنګ راټول کې پر وسته و 304 703 یو ځل بیا وایم چې پر وسته و 304 703.
زه خان د داوود زوی د هلمند ولایت د ګرمسیل د لوسوالۍ خروټو اوسیدونکی د نازدان د کلی زموږ یو ورور د ډیروس په نامه د ښکلن ځوان د خالص کار کې د اعصابو تکلیف لري او نیمه جینیاتي کې چې له کوره وتلې د هیڅ برکل سره نه تکار مسلمان لیدلې وي یا ور معلوم وي یا په خارج کې یا په داخل کې یا مړ یا ژوندې موږ د په دغه شمیره زنګ وي 0 1 7 1 1 9 9. یو ځل بیا وایم 0 1 7 1 1 9 9. یو پاکستاني شمیره ده 0 0 9 1 10 3 10 4 9 1.
زما نوم محمد علي دی د اطلاع په نامه د هلمند ولایت تناوي ولسوالۍ څخه د 4 کاله کېږي چې ورک شوی دی که هر ورور مسلمان یې په اړه معلومات لري په دغه شماره کې زما سره اړیکه ونیسي 0 1 7 1 5 4 9 8. چې کوم شماره یو ځل بیا 0 1 7 1 5 4 9 8 خپل شرینې ترلاسه کړي.
السلام علیکم. زر ستاره کندهار ولایت ظرف تماس ما ورور دی د دولت په نامه د 15 کاله کېږي مو سندره کړي چېرته معلومات په دغه نمبر کې مرسته زنګ وسي 0 1 5 10 15 28. ډیر مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته او ریدونکو ته نیکه هیله وړاندې کوم. دا هغه محترم ورونو څخه مې دا خواهش دی چې غیر نیک انسانان په تاسو باندې په ټلیفون سره یا ټلیفون نورو کې چې تاسو ته عزیز ما پیرا کړی دی یا زما سره دا رشتہ دا به د هغوی سبب د آزار سبب وګرځي. وسلام.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5.
السلام علیکم، عبدالرحمن صافیم لژوبا دا پیغام در ریکارډ کوم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام کوم. ما یو اخشیده ډیر وخت کېږي، دا دوه درې کال کېږي چې ورکه ده په ګرنټیل کې. نه ټلیفون لا کوي نه بل پته شته. کار چا دا پته ما ټلیفون نمبر دی سره نوټ 0 3 0 8 0 9 5. نه مې علاوه دین ده. وسلام.
سلام علیکم، زه اسم احمد ده هلمند ولایت څخه خبره کوم. ما ورور دی، نوم یې روزی محمد دی، د عبدالحنان زوی دی. دا څلور کاله کېږي چې ورک دی. که د هر چا سره وي یا د خپل زمره اوري یا په افغانستان کې وي یا په هر ځای کې چې وي، د افغانستان په هر ولایت کې چې وي، که د چا سره معلومات وي یا چا ته ور معلوم وي، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمیره دې ما ته زنګ ووهي. شمیره وایم 0 1 9 5 3 3 2 9 4 5. شمیره یو ځلې بیا وایم 0 1 5 9 3 5 4. هر څونه شیرني چې غواړي خپله شیرني دې وغواړي، که د هر چا سره کوي یا د بعض خپله اوري، نو مهرباني دې وکړي په دغه شمیره دې موږ ته زنګ ووهي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. د خدای پامان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې موږ کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهارونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران، اوس مې سخت نه چاري داشن خاله، اوس مې سخت نه چاري داشن خاله. صبر وکړه خدای برا ولی دوران، زما سخت ناچاری داشن خاله، زما سخت ناچاری داشن خاله. زما سخت نه چاری داشین خاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا دی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود ڈولی داشن خالے صبر اکڑ خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے